السلام علیکم. نن دوشنبه ده د سلواغي یا دلوي 15مه د فبراير میاشتې 14مه د ازادي راډیو دا سهارنی نیم ساعت خبری مجله په لندو خبرونو پیلو. د طالبانو یو پلاوی د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي مسایلو د خبرو لپاره قطر ته ورسید. د دغه پلاوی مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی به د خلیج هیوادونو له استازو او د اروپایي ټولنې له ډیپلوماتانو سره چې د کابل پر ځای له دوحې فعالیت کوي وګوري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان پرون په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین په پراخېدو سره هر ورځ د کابل د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو د شدید خوارزواکۍ اته پیښې ثبتېږي. تر دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره څخه باندې 3 میلیونه ماشومان په حادې خوارزواکۍ اخته سي. جاپان د هغو لسګونو افغان ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابروي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ته رسیدلي. جاپاني رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په وینا ویلي چې د 2021 د کال په اکتوبر کې 1500 افغان اتباع چې هم له کابله د وتو په بهیر کې جاپان ته رسیدلي او په منځ کې لسګونه ماشومان همسته باید ښوونځیو ته واستول سي. د هغه افغانان و چې له تیرو څو کلونو راهیسې له جاپاني شرکتونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د افغانستان د فوټسال تر 900 کلونو کم عمره ملي ټیم قرغیزستان ته ماتې ورکړه. د دوی لوبه د منځنی اسیا د فوټسال اتلولي جام په لړ کې پرون ماښام د قرغیزستان په کوربتوب وسوه. په پایله کې افغانستان 15-3 بریا خپل کړه. افغانستان خپل لومړی مسابقه ایران ته بایللې وه. سپینې ماڼۍ ویلي چې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ملي حاکمیت او ځکنې بشپړتیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې که روسیا بیا پر اوکراین یرغل وکړي ژر به ځواب ورکړل سي. دا ټلیفوني خبرې تیره شپه سوي. په اوکراین کې د روسیې د احتمالي برید په اړه د اندېښنو په زیاتېدو سره ځینو هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتنه کړې ده چې له دې هیواده ووځي. د پاکستان پولیسو پرون اعلان وکړ چې د دغه هیواد په یو لری پرته سیمه کې قهرجنو خلکو یو سړی د قران کریم د سپکاوي په تور سنگسار کړی. پیښه د پنجاب ایالت په خانیوال ولسوالۍ کې سوې ده. د راپورونو پر اساس د سیمې د یو جماعت امام خلکو ته ویلي چې د شنبه ماښام یو کس ولید چې په جماعت کې دننه یې قران وسوځاوه. پولیس د پیښې ځای ته ورسېدل خو قهرجنو خلکو هغه سړی وتښتاوه او پر هغو پولیسو یې هم برید وکړ چې د تورن د ژوند ژغورلو لپاره ورغلي وو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو د هوا حال اورئ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 0. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4. کندهار اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8. مزار شریف اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 15. او جلال آباد اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 12.
د دې ترڅنګ د خبری مجلې په خبری راپورونو کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوري. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګ ټینګار کړي چې افغان شزی باید یوازې پرنيشول سي او نړیوال دی ملاتړ وکړي. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ځینو محلي ټولګیو ملاتړ کوي. خو دغه ټولګي وتړل سي یونیسف وایي.
That is a big, big challenge.
دا به یو لوی ننګونه وي ځکه په افغانستان کې له هر درې ماشومانو یو تن ښوونځي ته نشي تللی.
په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر په دې وروستیو کې زیات شوی.
از جمله 1537
له 1500 وجود شو سمپلونو څخه چې په تیرو 3 ساعتونو کې اخیستل شوي 3250 مثبت دي.
د اوکراین او امریکا ولسمشرانو داسې وخت تیر شپه ټلیفوني خبرې کړي چې لویدیځو قدرتونو د روسیې پر ولسمشر د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ د کمولو ټینګار کړی. د خبری مجله تر اونۍ موجو دوام کوي.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه یا یو ان وومن ټینګار کړی چې افغان شزی باید یوازې پرنښول سي او نړیوال دی ملاتړ وکړي. دا خبره د دې ادارې د افغانستان څنګه په یو ټویټ کې کړې ده. اخوا یونامه یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د څلورو لا درکاسو یو شوزو او د هغوی د خپلوانو د خوشی کېدو د خبر هر کله کړي. سیفی ولاستانګ زی راپور جوړ کړي.
د افغان خزو په وړاندې د ورستر بلې زیاتېدونکو ګواښونو له امله نړیواله ټولنه په تېره بیا د خزو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ اداره یا یو ان وومن په اندېښنه کې ده. د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې افغانستان برخې په یو ټوټري بیان کې ویلي، افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره د مبارزې اوږده مخینه لري او له ګڼو خنډونو سره سره یې بیا هم غږ اوچت کړی دی. په بیان کې زیاته شوې، د ښځو د حقونو لپاره د غږ اوچتول یوازې د افغان ښځو کار نه دی، بلکې دا یو نړیوال مسؤلیت دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې داسې وخت افغان ښځو د ملاتړ لپاره په نړیوالو غږ کړی چې د راپورونو له مخې لا هم په افغانستان کې د ښځو په تېره بیا فعالانو او بشرپالو هغو په وړاندې ګواښونه په لوړه کچه دي. یو له دې ګواښونو د ښځینه فعالانو په تېره بیا هغو لا درکه کېدل دي چې د ښځو د حقونو تعلیم او کار لپاره یې مظاهرو کې ګډون کړی دی. تر ټولو تازه د ځینو سرچینو او ښځینه فعالانو په خبره هغه پیښه ده چې د شنبې پرت شوې په اړه یې د ښځو د اعتراضونو یوې غړې راضیې بارګزۍ ازادي راډیو ته وویل.
مدینه دروازی او ماشومان یې نایره کوهستانی او دانور په یو داسې ځای کې وو لکه امن کور. طالبانو په هغه ځای برید کړی او هغه ښځې چې خپل ماشومان سره هلته ساتل کېدی له ځان سره بیولي.
د راپورونو له مخې د همدغه فعالانو د کورنۍ غړي هم طالبانو له ځان سره وړي چې ټول ټال نږدې 40 کسان اوس لا درک دي. له کابله د 40 کسانو د نیولو خبره یو ورځ وړاندې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټوټر لیکلی وه. د طالبانو یو ویاند بلال کریمی بیا د دغو کسانو د نیول کېدو په اړه بېخبري وښوده. که څه هم یو خوا طالبان د ښځینه فعالان د لادرکه کولو تورونه نه مني، خو له بلې خوا یو شمېر لادرکه شوې ښځې د طالبانو له بنده خوشې شوې. یو نامه یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو ټویټ کې پرون لیکلي چې د څلورو تنو لادرکه ښځینه فعالانو د ځای ځایګي او سلامتیا په اړه تر یو اوږده نامعلوم حالت وروسته بالاخره دا ښځې او خپلوان یې ټول د چارواکو لخوا خوشې شول. یو نامه همداراز ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته باید درناوی وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په خوارزم واکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین په پراخېدو سره هر ورځ د کابل د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو د حادې خوارځواکۍ شاوخوا اته پیښې ثبتېږي. یونیسف د روغتون د ډاکټرانو په حواله ویلي چې دوی په خپلو پیسو د ناروغانو لپاره درمل اخلي. تر دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې د روان کال تر پایه به په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره څخه باندې 3 میلیونه ماشومان په حادې خوارځواکۍ اخته سي چې له دې ډلې به 1 میلیون یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ وي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک هڅوي چې په خپلو سیمو کې ښوونځي جوړ او د ماشومانو د زده کړو زمینه برابره کړي. دا خبره د دې مؤسسې د پوهنې د څانګې مشره جنت ویګولر میدان وردګ ولایت د خپل روسي سفر پر مهال وکړه. سپی ولاستانګزای او نور تفصیل.
د یونیسف دوه لوړ پوړي مسولین د افغانستان د مرکزي سیمو یوې کلیوالي سیمې ته تللي چې په کې محلي ټولګي جوړ شوی. د یونیسف افغانستان د پوهنې مشره جنت ویګولر د محلي ټولګیو تشکیل له ښوونځیو د محرومو ماشومانو لپاره خورا اړین بولي. هغې د یونیسف جرمني څانګې د مشر کریسچن شرایدر پوښتنه چې که محلي ټولګي پای ته ورسیږي څه به پیښ شي داسې ځواب کړه.
That is a big, big challenge.
دا به یو لوی ننګونه وي، ځکه په افغانستان کې له هر درې ماشومانو یو تن ښوونځي ته نشي تللی. د ماشومانو او هم د نجونو د ملاتړ تر ټولو ښه لار دا ده چې ښوونځیو او ښوونکو د ملاتړ دوام یقیني کړو.
یونیسف د جرمني څانګې مشر کریسټین سنایدر چې د دغسې ټولګۍ یو ملاتړی دی، له دې چې له هر درې افغان ماشومانو یو تن له زده کړو بې برخې دی، خواشینی وښودله.
We are here in Wardak.
دلته د افغانستان په وردګ ولایت کې موږ د یو جدي بشري ناورین پر مهال راغلی یو. خو موږ د پوهنی له بحران سره مخ یو. ډیر ماشومان ښوونځي ته نه ځي.
To be out of school.
UNICEF په افغانستان کې د پوهنې وزارت په همکارۍ په هغو لورو پروتو سیمو کې چې د ښوونځیو اساسي ودانۍ نشته او ماشومان یې زده کړو نه بې برخې دي، زرګونه محلي ټولګي جوړ کړي. سره له دې چې یونیسف او نور نړیوال بشرپاله سازمانونه د ماشومانو د زده کړو او د ژوند د ښه والي لپاره هڅې کوي، خو له 13 اګست راهیسې د افغانستان لویه برخه نجونې چې له شپږم ټولګي پورته صنفونو کې درس وایي له ښوونځیو محرومي ګرځول شوي. د طالبانو حکومت تر ګڼو کورنیو او نړیوالو فشارونو وروسته بالاخره منلې چې په پسرلي کې به په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
و موردل چې یونیسف د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک د محلي ټولګیو جوړولو ته هڅوي. جاپان د هغو لسګونو افغان ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابروي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ته رسیدلي. جاپاني رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په وینا ویلي چې د 2021 د کال په اکتوبر کې 1500 افغان وګړي له کابل د وتلو په بهیر کې جاپان ته رسیدلي او په منځ کې لسګونه ماشومان هم ست چې باید ښوونځیو ته واستول سي. د هغه افغانان و چې له تیرو 20 کلونو راهیسې له جاپاني شرکتونو سره کار کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په زرګونو افغانان له دغه هیواده ووتل چې اصلي لامل یې امنیتي ګواښونه بلل سوي. لا هم ځینې افغانان له افغانستان څخه د وتلو په تمه دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 3000 زیات رسنیز کارکوونکي چې نیمایي ښځې دي بیکاره سوي دي. د دغې ټولنې مسؤلان وایي اطلاعاتو ته په سم ډول نه لاسرسی، خبریالانو سره تاوتریخوالی او د رسنیو تړل کېدل هغه موارد دي چې په دې موده کې یې ګراف لوړ سوی دی. طالبان وایي چې دوی د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې پرسنیز ډګر کې فعالیتونه لا هم لګن ستونزو سره مخ دي. سره لدی چې د طالبانو د حکومت شپږ میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم یو شمېر درسنیو ملاتړ بنسټونه او خبریالان په دې برخه کې ستونزو ته اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو خپلواکه ټولنه وایي په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 85% نارینه او 80% ښځینه رسنیزې کارکوونکي وزګاري شوي دي. د دې ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې روان حالت د اندېښنې وړ یاد کړ.
افغانستان خپلواک خبریالانو ټولنې څرنه ښایي چې سیاسي تحول درامزده کېدو پس 40% رسنۍ چې اکثرا د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو خو تړل شوی دی.
ښاغلی مجددي وایي سکل په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې رسنیز ډګر له هر بل وخت زیات له ستونزو سره مخ دی، خو یو شمېر افغان خبریالان بیا له ستونزو شکایت کوي.
په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې له رسنۍ سره کار کول ډېر سوزمان او لوی زړه او لوړ حوصله غواړي. خبریال له ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې د طالبانو راتګ هغه څه دی چې بیا د خبریالۍ په ډګر کې ډېر منفي اغېزې کړې دي. اکثریت وزیران حتی دوی نه مخ کېږي له ښځینه خبریالانو سره او مرکې ته ورسره نه حاضر کېږي.
خودغه ټول اندېښنو ته بیا د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی تر اوسه هیڅ رسنۍ ته د بندیدو او یا هم د تړل کېدو ګواښ نه دی کړی.
هیڅ کوم رسنۍ ته د متوقف کېدو یا د کاري فعالیت درېدو نه دی ویل شوی. کله چې خارجي ځواکونه زموږ د هیواد څخه تلل، نو هغه رسنۍ یا هغه ژورنالیستان هغه نیابتونه چې له هغوی سره د پروژو په بڼه یا د تمویل له اړخه څخه وابسته ول، هغوی هم ورسره وتښتېد.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د خپلواکې ټولنې او دغه شان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې اوس مهال له 316 راډیوګانو واتیې د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او 212 نورې هم په ډیرو سختو شرایطو کې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څو پرله پسې ورځې شاوخوا 400 ته رسیږي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویلي د کورونا پیښې په زیاتېدو دي او نړیوال مرستندوی بنسټونه باید د روغتونونو په فعال ساتلو سره له دوی سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د کورونا د ټول ټال مثبتو پیښو شمیر له 120 اوښتی دی. نور له صفی الله ستانکزی اوري.
پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې د کورونا مثبتې پیښې بیا په ډېرېدو دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د شمیرو په اساس څو پرله پسې ورځې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر په ورځنۍ کچه شاوخوا 400 ته رسېږي. له کورونایي ناروغانو یو لویه برخه ښه شوي، خو ځینې چې روغتیایي حالت یې نازک و مړه شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر یکشنبه د تازه ثبت شویو پیښو په اړه په یو غږیز پیغام کې وویل:
از جمله 1537
له 1528 سمپلونو څخه چې په تیرو 4 ساعتونو کې اخیستل شوي 452 مثبت دي. 615 کسان ښه شوي خو متاسفانه 6 تنه مړه شوي، دوه په کابل، یو په کندهار، یو په بلخ، یو په ننګرهار او یو هم په پنجشیر کې. د کورونا مثبتې پیښې داسې وخت بیا ډېرې شوي چې اکثر روغتیایي مرکزونه د بودیجې له نشتوالي سره مخ دي، او دغه حالت د ګڼو ناروغانو ژوند ته یو اضافي ګواښ رامنځته کړی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت معین عبدالباری عمر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې شکایت کړی و چې نړیوالو تمویلونکو بنسټونو د کورونا د درملنې له مرکزونو سره خپلې مرستې درولې دي.
په نړیوالو غږ کې او بل خصوص په نړیوال بانک باندې چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي، او په داسې حالت کې چې کورونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده، او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي.
ډاکټر عمر زیاته کړې له دې چې د کورونایي ناروغانو د درملنې اکثر مرکزونه په بهرنیو مرستو درېدلي وو، مالی وزارت د همګړې کومه بودیجه نه ده ورته ځانګړې کړې. د ورلد میټرز ان فور وی پانی د شمیرونو په اساس تر پرونه په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1000 اوښته. له دې ډلې د مړو شوو خلکو شمیر نږدې 5500 بلل کېږي. روغتیا پالانو ویلي ښایي واقعي شمیرې لا پسې لوړې وي، ځکه اکثرو لرو پرتو سیمو کې خلک معاینې نه کوي او د مړینو د علتونو په اړه هم څه نه وایي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یوه نړیواله مسأله د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو داسې وخت تیر شپه ټلیفوني خبرې وکړې چې لویدیځو قدرتونو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ د کمولو ټینګار کړی. ځینو هیوادونو پر خپلو اتباو ږغ کړی چې له اوکراین څخه ووځي، ځکه اندېښنه شته چې مسکو شایي د خپل ګاونډي په وړاندې د پوځي اقدام په درشل کې وي. صفی الله ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ، او وعده یې وکړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي ژر به ځواب ورکړي. تر دې مخکې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي دفتر اعلان کړی و چې هغه به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په خبرو کې د اوسني امنیتي وضعیت او د کړکیچ د کمولو لپاره پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د یکشنبې په ورځ وویل چې په کیف کې د امریکا د سفارت د نورو کارکوونکو د ایستلو پریکړه د روسیې د برید د ګواښ له امله توجیه شوې، ځکه د هغه په خبره لری نه ده چې ښایي برید وشي. بلینکن له خپلو جاپاني او جنوبي کوریا سیالانو سره تر خبرو وروسته یادونه وکړه چې واشنگتن په کیف کې د امریکا په سفارت کې د ډیرو امریکایانو د تخلي امر کړی دی. بریتانیا او جرمنی هم د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې خپلو ادباو ته یې ویلي چې له اوکراین راووزي. په همدې حال کې آسترالیا د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډولي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان هم پرون ویلي هره ورځ ممکنه ده چې پر اوکراین د روسیې یرغل پیل شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هغه مهال پورته شوې چې له اوکراین سره پولې ته څیرمه له 1000 ډیر روسي پوځیان ځای پر ځای شول. د کیف او لویدیځ سره د موسکو اړیکې له 2014 کال راهیسې وروسته له هغه خړې پړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمین حق کړه. موسکو له ډېرې مودې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن دی. روسیه پر اوکراین د برید خبره رد کړې، خو له لویدیځ غواړي چې دا تضمین ورکړي چې ناټو اوکراین او نور پخواني شوروي هیوادونه به د غړو په توګه نه مني او اوکراین ته به د وسلو استول بندوي.
له خبرونو ور اخوا
تر خبرونو ها خوا ټولګي تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. دلته به واورئ چې د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د نورو برخو ترڅنګ د ښوونځیو ودانیو ته زیان اوښتی. دوی وایي دولت او نړیوالو خیریه بنسټونو ته پکار ده چې دا ښوونځی ورغوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اوروزګان ولایت کې خلک وایي نوي تعلیمي کال ته د ګوتو په شمیر ورځې فاته دي، خو په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي چې د جګړو له امله زیانمنې سوي همداسې ویجاړې پرتې دي. په ځینو کې ماینونه ښخ دي او په ځینو کې بیا طالبانو خپل وطاکونه جوړ کړي دي. متی الله د اورزګان ولایت د اکلنګي د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته ویل چې د کلی ښوونځي د کلی شل کلنې جګړې پر مهال تخریب شوی ده. او د ماشومان لپاره په راتلونکي نوې تعلیمي کال کې مناسب چاپیریال نه دی چې پکې زده کړې وکړي، ځکه د په خبره چې وتاکونه نه لري او ټوله تخریب شوې ده.
دا چې موږ د روزګان کې زیات جنگونه ورانی سوي دي، مکتبونه وران سوي دي، خراب سوي دي، د جنگ د تیر جنگ راهیسه موږ غواړو دغه پیل حال چې د مکتبونه روغ سي، غړنګ سوي مکتبونه، ځکه موږ کم کشنیان چې لرو کلیوال یا خپل کشنیان یا خپل د ویلات کشنیان هغه نس کولای چې تعلیم وکړي، ځکه چې مکتب ته ورسې مکتب یا استادان یې که استادانو می بیا وتاکونه نه خرابې نه جوړې سوي، یعنی د جنگ رئیس د جنگ څخه خراب سوي.
د ایکلینګي په نوم دا شوونځي تر دولسم ټولګي پورې ده. شاوخوا دو نیم زر زده کوونکو په کښې کې مخکې زده کړې کولې، خو اوس مهال ټوله تخریب پرته ده. د دغه ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا وایي چې په دغه ولایت کې په ګڼو نورو ښوونځیو کې بیا ماینونه شتون لري او په یو شمېر نورو کې بیا طالبانو وتاکونه جوړ کړي دي چې ښایي په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې د زده کوونکو لپاره یو خنډ وي. د اورزګان ولایت د نچین د سیمې یو اوسېدونکي هغه ولي ازادي راډیو ته وویل
شوونځی هغه د تعلیم ځایونه چې باید زده کړې پکښې اوسي، د مخکني حکومت په وخت کې د پوستو او قرارګاو په صفت ګټه ځینې اخیستل کېدله، او اوس چې بیا طالبان راغلي دي د ډېری مکتبو کې د طالبانو وتاکونه دي، تر ډېره پورې دا ښوونځي ویجاړې سوي دي، نړېدلې دي، بمبار سوي دي، پټاو سوي دي، په ځینو کې اوس هم چاودېدونکي توکي شتون لري، ماینونه پکښې ښخ سوي دي، یعنې تر اوسه پورې دوی د زده کړې دپاره چمتو نه دي.
اغا ولی او د سیمینور خلک له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې ویجاړې سوي ښوونځي دي ورته ورغوي، له ښوونځي دي پوستي وباسي او ماینونه دي ترې پاک کړي، څو په راتلونکي تعلیمي کال کې ماشومان په خوندي توګه پکښې کې زده کړې وکړي. د معلوماتو پر اساس په ټولو اورزګان ولایت کې اوسمهال 215 بابه ښوونځي شتون لري چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو پر اساس تر 30 پورې ښوونځي تړلي دي، خو د تړلو ښوونځي شمېر د تیر نظام پر مهال شاوخوا 60 ښوونځي وو چې د ناامنیو او جګړو له امله تړلي وې. د اورزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوي خیرالله حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري یا د تخریب سوي ښوونځي ورغوي. نوموړی دا مني چې په یو شمېر ښوونځیو کې طالبان شتون لري، خو وایي چې دا طالبان دوی خپله د یادو ښوونځیو د ساتنې په موخه په کښې کې ځای پر ځای کړي دي.
پلان ورته لرو، انشاءالله ښوونځی به ور برابر وي، که تر خپل وسه وتوانه پورې ورته بس آماده یو، انشاءالله خپل نظم او طریقه ورسره جوړوو. کومې لارې چې مجاهدینو ته دلته ور معلومې وي چې پر هغه لارو باندې ماینونه پټ وه یا مکاتبو ته نسجه پټ وه، هغه مجاهدینو صفا کړي دي. دغه مجاهدین چې ته کوم وایي ځای ځای چې کوم وه، دغه تا چې په ګوته کړي دي، په دغو ځایو کې دغه مجاهدین د دغه مکاتبو د حفاظت لپاره دلته اوس په کښې دي. څو چې مکاتب شروع کېږي په حمل کې، هغه مجاهدین بلته جنې وځي، موږ دا خبره ورته کړې ده، د خیر هغه ځي جنې.
حق نما وایي په دغه ولایت کې په سلو کې نږدې 40 ښوونځي تخریب سوي دي چې اوس مهال د زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
د کونړ په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو کې 2000 ښځو ته کورنۍ باغچې جوړیږي. د باغچو جوړولو وسایل او د تازه ترکاریو تخمونه د افغانستان د راتلونکي نسل موسسې لخوا دغو ښځو ته ورکړل شوي.
په کونړ کې د افغانستان د راتلونکي نسل یا اف جی آی موسسې مسؤلین وایي ګڼو کورنیو په تیرو جنګونو کې یا د ګټې وټې سړي له لاسه ورکړي یا هم معلول شوي، او د کورنیو سرپرستي ښځو ته ورپه غاړه ده چې د نفقې پیدا کولو ستونزو سره مخ کړي دي، نو دوی هم ورته د لاسنیوي او مرستې په موخه کورنۍ باغچې جوړوي. د یادې موسسې یو تن مسؤول ارشاد حق تعالی شازادی رادیو ته ویل
په سرکانو ولسوالۍ کې مونږ زر ښځو ته د کورنۍ باغچو لپاره د سبزیجاتو وډوله تخم او هم کرنیز وسایل چې د باغچو په جوړونه کې استفاده کیږي ورکوو، او هم دارنګه په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم مونږ زر ښځو ته د سبزیجاتو تخمونه او کرنیز وسایل ورکوو.
کوم ښځو ته چې کورنۍ باغچې جوړیږي پرې خوښې دي او وایي دې سره به یې اقتصادي ستونزې یو څه کمې شي. میرمن نسیمې د باغچو جوړولو لپاره د سبزیجاتو تخمونه او وسایل ترلاسه کړي وایي
دې موسسې نه مونږ ډېره مننه کوو، ځمکې مو تخمونه هم نو تخمونه لاله راکړه، خدای دې وسه ډېر ښه وکړي، هغه به وکړو، هغه به خرڅ کړو،
د کورنۍ باغچو جوړولو پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او لخوا تمویلیږي، چې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ او نورستان کې هم د کرنې او مالدارۍ برخه کې خلکو سره مرستې کوي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت خپرونې د هغې افغان فعالې ښځې د راخوشي کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده چې په جنوري میاشت کې تر لاریون وروسته نیول سوې وه. په مقاله کې راغلي چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی له څو ورځو باندې وروسته آزاده سوه. اغلې پریانی هغه مهال نیول سوې وه چې په کابل کې د طالبانو پر وړاندې په یو شمېر لاریونونو کې ګډون وکړ. مخکې تر دې چې دا ونیول سي، پر ټولنیزو رسنیو د دې یوه ویډیو خپره سوه چې دا پکښې ادعا کوي چې طالبان یې د کور دروازې ته ورغلي او دا په ژړا له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. د دې د ازادېدو له خبر سره یو ځای د 29 نورو افغان ښځو او د دوی د کورنیو د غړیو د توقیف خبر هم خپور سو. د امریکا یو لوړ پوړی استازي رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا 29 ښځې له هغو 30 کسانو دي چې طالبانو د جمعې په ورځ نیولې دي. دی په ټویټ کې زیاته کړې وه چې بې انصافه توقیفونه باید پای ته ورسول سي، خو وروسته رینا امیری دا ټویټ لیرې کړ. د انډیپندنت خپرونې په مقاله کې لولو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی چې ولې د اغلې امیری دا لیکنه لیرې سوه. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې طالبانو ګڼ خبریالان نیولي چې پکښې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کارکوونکي دوه بهرنیان هم شامل دي، خو په مقاله کې لولو چې دا بهرنیان د جمعې په ورځ وروسته له هغه راخوشي سول چې پر نړیواله کچه د دوی د آزادولو غوښتنې وسوې. سان فرانسیسکو کرونیکل ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغو خبرو ته اشاره سوي چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د وروستۍ پریکړې په تړاو یې پر هغه انتقاد کړی دی. په مقاله کې یادونه سوي چې حامد کرزي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 9 قربانیانو ته د افغانستان له کنګل سوي شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالرو ویش د افغانانو پر حق تیری دی. حامد کرزي د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي، ځکه د ده په وینا دا امر غیر عادلانه او ناانصافه دی. مقالې د ښاغلي کرزي له قوله ویلي چې افغانان هم د القاعده د مشر اسامه بن لادن قربانیان دي. مقاله د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په اړه لیکي چې هغه په 1996 کال کې له سوډانه وشړل سو او افغان جنګ سالارانو دی افغانستان ته بوته. د مقالې په وینا د همغه جنګ سالاران و چې وروسته په 2001 کال کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شول. وروسته له هغه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 په حملو کې زرګونو کسان وژل شول، د طالبانو مشر ملا محمد عمر امریکا ته د بن لادن په لاس ورکولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر جو بایډن د جمعې د فبروري د 11 د پریکړې له مخې به د افغانستان د 1 میلیارد اسعاري زیرمو نیمۍ د سپتمبر د 11 پر قربانیانو د تاوان په توګه وویشل سي او 3.5 میلیارد به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ولګول سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دی خوځي با کول سره خبرې کوم. نو دا ورته دا امریکای کومه پریکړه چې کړې دو ای باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دی بند کړی، نه هغه کوي چې ویار په پیسو کې مونږ پیسې نه سي هغه چې څه کړی دی پاکستان چې شوی مونږ هغه مسلمان او پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان یو نه مرشوه پاکستان دی غوسه شي مونږ دا کته اسلامی امارات حکومت تقریبا لږ ورځې زه لاړم مرحلې بشپړ کړه موږ دغه دواړه مکتبونه ګیلاس وله اوس په درسو په هر څه باندې مشغوله دي. دا مو یو ستره بریا ده. بله بریا مو دغه ده چې یعنی دا شخصا ما د خپل کور سره یعنی کلینیک جوړ دی، ماریب جوړ دی. دا هم ډېره غټه خبره ده.
بل بیخی که من لوی دی که مکشنه دی که عرص چی دی کل یا دکتران دی یا معلمان دی یا نور هم پسی یزده کربانی اختا دی مر انشالله و رحمان خیر خو مشکلاتون با هم تیر سوی سوی بان تیری سوی خودوغن سنو ترناسه کلیه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زما لخوا همدومره په پاته خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړي.